یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې د نړیوال بانک مشر وایي چې په اوسنیو شرایطو کې له افغانستان سره د بندو مرستو د بیا پیل امکان نشته.
فکر نه کوم چې د اقتصاد د بشپړ پاشل کېدو وروسته هلته دننه کار وکړو.
طالبان له امریکا سره د مذاکراتو د پیل هرکلی کوي.
خبرې تیجی ورکوي او موږ مخکې تجربه لرو چې د امریکانو له اوږدې جنګ وروسته خبرو نتیجه ورکړه چې جنګ پای ته ورسېد.
د پاکستاني طالبانو تحریک له خپل حکومت سره اوربند وکړ او په کندز کې د یو شمېر رسنیو فعالیت بند شوی.
په کندز کې کلس رسنۍ ویل کلسو کې درې دانې فعال دي او نورې ټولې بندې دي.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې 15:19 بحث خپریږي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دی و لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ سبا پاکستان ته ځي. د امریکا دفاع وزارت وایي هڅه کوي د خپلو افغان کارکوونکو د کورنۍ غړي هم له افغانستان وباسي. پاکستانی طالبانو تایید کړ چې له حکومت سره یې اوربند کړی چې سر له ننه به اعتبار لري. بشپړ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقیدی و جکپوری پلاوی په مشرۍ سبا چهارشنبه پاکستان ته ځي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د دې سفر په مهال د اړیکو پر پراختیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالۍ او د خلکو د تګ راتګ پر اسانتیاو خبرې کیږي. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې له ښاغلي متقی سره به په دې سفر کې د مالیه او سوداګرۍ وزیران او د دغو وزارتونو کاري ډلې هم ملګرتیا کوي. د طالبانو مرستیال ویان احمدالله وسیق پرون ناوخته د دې سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان متقی صاحب کېدستی او هیئت په ملتیا باندې د پاکستان هیواد ته رسمي سفر وکړي. هغوی دعوت ورکړی ده او طبیعي خبره ده چې هلته به د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا او داسې د امنیتي او تجارتي مشکلاتو او موضوعاتو پر سر باندې به خبرې کوي.
وقت د طالبانو له رسیدو وروسته د پاکستان ته د ښاغلي متقی لومړنی سفر بلل کېږي. یوه میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم کابل ته تللی و او له طالب چارواکو سره یې پر بېلابېلو مسئلو خبرې کړې وې. پاکستان له دې وړاندې له نړۍ غوښتي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني، خو خپله هم تر اوسه د طالبانو د حکومت د رسمیت پېژندنې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د امریکا د دفاع وزارت وایي هڅه کوي چې د خپلو افغان کارکوونکو د کورنۍ غړي هم له افغانستان وباسي. د دې وزارت ویان جان کیربي پرون دوشنبه په واشنگټن کې وویل د کورنۍ په دې غړو کې ښځې یا میړه او تر 21 کلونو ښکته هغه اولادونه حسابیږي چې واده نوي کړی. د امریکا دفاع وزارت دغه هیواد ته له تازه تللو افغانانو غوښتي چې د کورنۍ د غړو کره معلومات او اسناد ور وسپاري. د امریکا د پوځ اړوند ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس لیکلي متحدو ایالتونو دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې افغان همکارانو د کورنۍ غړو ته د ګواښ خبره ورته وکړه. امریکا او نورو متحدانو کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته په دوو اونیو کې څه باندې 1,00,000 افغانان وویستل. د یو بل خبر له مخې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې سخت ژمی به د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه چې لا هم بشپړ فعالیت ته نه دی چمتو شوی د هغو کسانو لپاره چې غواړي له دې هېواده ووځي نوې ستونزې رامنځته کړي. ټام ویست په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل طالبانو تر اوسه خپلې ژمنې تر ډېره پر ځای کړي او هغو امریکایي اتباعو او د امریکا د اوږدې مودې هستوګنې اجازې لرونکو ته یې چې غواړي له افغانستان ووځي د وتلو اجازه ورکړې. خاغلی ویست زیاته کړه د ده په باور اساسي ستونزه چې دوی به ورسره مخامخ وي هغه تر ډیره لوجستیکي ستونزه ده چې په تیره بیا اوس چې ژمی را روان دی دا به ډیره سخته وي چې ډیر کسان له دغه هوایي ډګره وویستل شي. ټام ویست وویل د کابل د نړیوال هوایي ډګر د رینوې ډیر څراغونه مات دي، هغه کار نه کوي او د ژمي په میاشتو کې د دې هوایي ډګر د فعالیت وړتیا د پوښتنې وړ ده. په اګست کې چې طالبانو یې په نیمایي کې کابل ونیو تر پایه له دې هوایي ډګره د امریکایي او نورو هیوادونو هیوادونو د ادباو په ګډون له 160,000 زیات کسان وایستل شول. پاکستانی طالبانو تایید کړ چې له حکومت سره یې اوربند کړی چې سر لننه به اعتبار لري. د پاکستان حکومت پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د پاکستان حکومت پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د یوې میاشتې په مخې د تحریکي طالبان پاکستان له ډلې ټي ټي پي سره اور بند کړی دی. د پاکستان د حکومت ویان فواد چودري په یوه ټویټ کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تحریکي طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ اور بند د زمینې په برابرولو کې مرسته کړې ده. د تحریکي طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی په یو بیان کې وویل چې دغه اور بند به د یوې میاشتې په مخه د دسمبر تر 9 نیټې پورې دوام ولري او په دې موده کې به دواړه لوري یوه کمیټه جوړوي چې خبرو ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړه چې دواړه لوري به د اور بند درناوی وکړي. د تحریک طالبان پاکستان څخه دریزه ډله په 2001 میلادي کال تاسیس شوې او په تیرو 14 کلونو کې د دې ډلې لخوا په ترسره شوو حملو کې په زرګونو کسان وژل شوي دي. او د سپیس ایکس کپسول چې څلور ستور مزلې پکې سپاره وو له نړیوالې فضایي اډې څخه بیرته ځمکې ته د امریکا د فلوریډا ایالت سواحلو ته نږدې د مکسیکو په خلیج کې په خوندلي ډول راکوز شول. په دغه بیړۍ کې دوه امریکایان، یو فرانسوي او یو جاپانی سپاره وو. دوی په نړیواله فضایي اډه کې د اپریل 24 رئیسې وخت تیر کړی او په دې موده کې په سلګونو ازموینې ترسره کړي او هم د دې اډې د سولري سیستم په نوي کولو کې مرسته کړې ده. دوی د سپیس ایکس د کمپنۍ په ډراګن کپسول کې چې تر ډېره الوتنه په خپله سنبالوي ځمکې ته راښکته شول.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. ورزو لومړی راپور ته، طالبان ویل امریکا سره د خبرو بیا پیل ښه ګام دی. د دوی ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل طالبان د ستونزو د حل لپاره په خبرو باور لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست ویلي واشنگټن په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو د بل پړاو د پیل لپاره چمتووالی نیسي.
په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د خبرو بل پړاو ته چمتووالی نیسي، طالبان دا د ستونزو د حل لپاره ښه ګام بولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد د سه شنبې پورز ازادي راډیو ته وویل د ستونزو د حل په برخه کې مذاکره ښه پایله ورکولی شي.
اول خو تاسې امریکایي استازی بیا راتک سیمې ته او یا د اسلامي مرکز ته اوسو لیدل د ښه ګام د ستونزو د حل ښه لار بولو، ځکه تفاهم او خبرې تیجي ورکوي او موږ مخکې تجربه لرو چې امریکانو له اوږدې جګړې وروسته خبرو نتیجه ورکړه چې جنګ پای ته ورسېد. اوس هم ستونزې باقي پاتې دي، د خبرو د لارې حل کېدلی شي او موږ د دې موضوع طرفدار یو.
تازه د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویست ویلي چې واشنگټن په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو بل پړاو ته چمتووالی نیسي، خو د دغه خبرو د پایل د کرن نیټې په اړه هیڅ نه دی ویلي. خاغلی مجاهد هم د خبرو د پایل د نیټې په اړه څه ونه ویل. د دې خبرو اجنډا هم نه ده ډاګیزه شوې، خو په افغانستان کې د داعش ډلې مخ پر زیاتېدونکو فعالیتونو ته په پام سره ګمان کېږي چې همدا موضوع به د بحث اصلي ټکی وي. متحده ایالاتو ویلي چې امریکا په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش د حملو د زیاتېدو په اړه اندېښمنه ده او هم په دې هیواد کې د القاعده دوامدار حضور ته ژور اندېښنه لري. د رویټرز خبری اژانس تر راپور لمخې ټام ویست تیر ورځ ناوخته له بروکسل د ټلیفون لالارې په واشنگټن کې خبري اعلان ته ویل واشنگټن غواړي چې طالبان د داعش پر ضد بریالي شي. خاغلی ویست اوس مهال په ناټو کې د خپل متحدینو او د سیمې د هیوادونو سره د خبرو لپاره اروپا ته تللی. ټاکل شوی چې نوموړی روانه ونې پاکستان، هند او روسیې ته هم ولاړ شي. د اگست په 15مه د وسلوالو طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته د پلازمینې په ګډون په کندهار او کندوز ولایتونو کې داعش وسلوالو خونړۍ حمله وکړې چې د لسګونه ملکیانو په ګډون پکې 14 امریکایي پوځیان هم وژل شول. امریکایي چارواکي باور لري چې ښایي داعش وسلوال په شپږو میاشتو کې د دې جوګه شي چې له افغانستانه بهر بریدونه وکړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سبا یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته سفر وکړي. دا به پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته د طالبانو د یو لوړ پوړي چارواکي لومړنی سفر وي. طالبان هم په دې اړه چې آیا ښاغلی متقی به په پاکستان کې د امریکا له ځانګړي استازي سره مخ او ورسره به وګوري که نه څه نه وایي. دا سفرونه داسې مهال دي چې ټاکل شوی د راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ هند د افغانستان د وضعیت په اړه یوه غونډه را جوړه کړي. دې ناستې ته د پاکستان، روسیې، چین، ایران او تاجکستان د ملي امنیت مشاورین وربلل شوي، خو پاکستان پکې وارد مخه د نه ګډون خبره کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. نړیوال بانک وایي له افغانستان سره د دې نړیوالې مؤسسې د دریدلو مالی مرستو د بیا پیل امکان نشته. د دې بانک رئیس دیوید مالپس که څه هم د ملګرو ملتونو او ځینو ادارو پر مټ له افغانستان سره د بشري مرستو ډاډ ورکړی، خو دی وایي د اقتصاد د بشپړ پاشل کېدو نه وروسته فکر نه کوي چې په افغانستان کې بیا فعالیت پیل کړي. طالبان بیا وایي چې هڅه کوي دا ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
غلام فاروق د ننګرهار له کوټ ولسوالۍ تر جلال آباد ښار راغلی څو کار روزګار پیدا کړي. وایي که په ټوله میاشت کې 15 ورځې همکار وکړي لویه خبره ده.
لس بجو اتو بجو پورې ناست یو او د ګاډي کرایه وسم زمونږ نشته، کنه د ګاډي کرایه د جیبه وشي نو مطلب دا چې په میاشت کې څه خبره 15 ورځې شپږ ورځې کار لګي او منډې را منډې زه کوي چې موږ بل کار نیم دا زموږ وسیله ده.
د بیروزګارۍ، بېوزلۍ او بد اقتصادي وضعیت دا غږونه داسې مهال پورته کېږي چې د افغانستان یو له مهمو مالي ملاتړ کوونکو له دې هېواد سره د مخامخ مرستو د درېدو خبره کړې. نړیوال بانک چې له افغانستان سره یې له 2002 کال تر اوسه 5.4 میلیارد ډالر مرسته کړې او لسګونه پروژې یې تمویل کړې، وایي د هېواد سره یې د درېدلو مالي مرستو د بیا پیل امکان نشته. واکتا د طالبانو له رسېدو وروسته نړیوال بانک له افغانستان سره خپلې مالي مرستې بندې کړې. د دې بانک رئیس دیوید مالپس د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز کې وویل
فکر نه کوم چې د اقتصاد د بشپړ پاشل کېدو وروسته هلته د نن کار وکړو. یوه ستونزه د پیسو د ورکړې ده. هغه کار ته په کتو چې اوسنی حکومت یې کوي په واقعي توګه د پیسو د څرخ امکان نشته.
که څه هم ښاغلی مالپس د سره صلیب او د ملګرو ملتونو د خیریه بنسټونو په مټ افغانانو سره د بشري مرستو ډاډ ورکوي، خو د افغانستان له سقوط سره مخ اقتصاد ته دا خبر نور هم ملامتوونکی دی. نړیوال بانک په افغانستان کې د لسګونو پروژو مالي ملاتړ کوو چې پکې پراختیایي، رغنیزي او خلکو ته د کار روزګار پیدا کېدل شامل وو. د دې ترڅنګ نړیوال بانک د افغانستان د روغتیايي سیستم یو له تر ټولو ستر اقتصادي همکار و چې د دې نظام نږدې 80% بودیجه یې ورکوله. دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته په کابل کې د افغان جاپان روغتون روغتیا پالانو مسؤلانو یو لیک کې ولیکل، نه یوازې دا چې څلور میاشتې کېږي معاش یې نه دی اخیستی، بلکې په روغتون کې دننه روغتیایي خدمتونه صفر ته په ښکته کېدو دي. د دې روغتون مالي ملاتړ نړیوال بانک و چې اوس یې مرستې بندې دي. طالبان وایي هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړي. د طالبانو د سرپرست حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال وایان ذبیح الله مجاهد
بانک موضوع هغه خلکی اس کله هیوادونه او امریکا خپل دریز د پیسو د نیولو په برخه کې تغییر کی. زه فکر کوم دا موضوع د امریکایي پالیسی پورې اړه لري. زه مختلف سوالونه چې د ستونزې په لور کې حل شي.
د نړیوال بانک سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق چې د افغانستان یو بل مهم مالی ملاتړ او هم خپل مرستې د امنیتي وضعیت او د ښځو د حقونو په اړه د اندېښنو په ښودلو سره درولي. د اقتصادي مسایلو کارپوهان له افغانستان سره د نړیوال بانک د مالی مرستو درېدل د اقتصادي سقوط سره د دې هېواد د مخ کېدو په معنا بولي. د توې له قوله نړیوال بانک په افغانستان کې د پراختیايي پروژو مالی ملاتړ کوي چې له یوې خوا یې پرمختګ ته زمینه برابروله او تر خوا یې د بیروزګارۍ ګراف راټیټ کړی و، خو د مرستو بندیز به یې ګواښ نور هم زیات کړي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي نړیوال بانک د روان کال له نومبر میاشتې راهیسې پر هغو روغتونونو خپل مالی ملاتړ درولی دی چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې کار کوي. له دې امله د کووید 19 د درملنې 8 روغتونونه او روغتیایي مرکزونه بند شوي دي. په دې اړه زما همکار اجمل تورمان د روغتیا وزارت د خدمتونو د وړاندې کولو د برخې له مرستیال ډاکټر عبدالباری عمری سره مرکه کړې او په سر کې د نړیوال بانک د نه ملاتړ له کبله د روان وضعیت په اړه ترې پوښتلی دي.
بدبختانه د نومبر لومړی نیټه څخه نړیوال بانک د هغو تعهداتو خلاف چې د افغانستان له خلکو سره درلودل هغه و دېرش روغتیایي مراکز چې د کورونا په برخه کې فعالیت ترسره کاو د هغو دروازې تړلې او موسساتو ته ویلي دي چې موږ نور نشو کولی چې د دغو روغتونونو اکمال ترسره کړو چې دا کار د نړیوالو قوانینو د نړیوالو بشري قوانینو صحیح قوانینو یو خلاف عمل ده او موږ له ټولو هغو نړیوالو سازمانونو څخه غوښتنه کوو او په دوی غږ کوو چې دوی دې د صحت برخه دوی دې د روغتیا برخه یو سیاسي اجنډا ته نه داخلي او چون د صحت برخه ده یو بې پرې او یو بې پولې برخه ده دوی دې په دغه برخه کې په خپلو تعهداتو ودرېږي او د افغانستان له خلکو سره چې مخکې دوی کوم تعهدات درلودل کومې مرستې کولې هغو ته دوام ورکړي.
که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي فکر نه کوئ چې د کورونا په څلورمه څپه کې به افغانان له سختو ستونزو سره مخ شي؟
که چیرې دوی خپلې مرستې په دغه ډول باندې بندې وساتي او د افغانستان له خلکو سره مرسته ونشي کړلی نو کېدای شي کورونا په څلورمه څپه کې موږ د یو ستر بشري ناورین شاهدانو اوسېږو چې پړه به بیا د دوی په غاړه وي.
تاسو تر اوسه پرې څه کړي؟ آیا له نړیوالو سازمانونو سره مو په دې اړوند خبرې کړي؟
نو د صحت عامې وزارت یا د عامې روغتیا وزارت په دغه برخه کې عملا لاس په کار ده او موږ ډېر کوشش کوو چې له نړیوالو سازمانونو سره مجالس ترسره کړو او عملا له دوی سره مو اړیکې شته او سره په اړیکه کې یو تر څو منابع پیدا کړو چې یاد روغتونونه بیرته پرانیزو او د ولس د خلکو مشکلات حل شي. او نیکه مرغه ویلی شم چې آی ایم موسسې وعده کړی چې دوی به د هرات هلمند کندهار او ننګرهار د کورونا اړوند روغتونونه او ټیمونه بیرته فعال کړي او د هغو اکمال او تمیل به په غاړه اخلي.
د روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د برخې مرستیال ډاکټر عبدالباری عمری و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو خو اوس ورځو اقتصادي خبرونو ته.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان د قحطۍ سره مخ دي. د دې ادارې اجرایوي مشر ډیوید بلیسی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې هیواد کې شاوخوا 23 میلیونه کسانو ته مرستې برابروي. نوموړي ویلي چې د ټولې نړۍ په 43 هیوادونو کې شاوخوا 45 میلیونه کسان د قحطۍ سره مخ دي چې یوازې 3 میلیونه یې په افغانستان کې دي. د نوموړي په خبره اوسمهال شاوخوا 95% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو د راتګ نه وړاندې هم د پرلې پسې وچکالیو له کبله په ګڼ شمیر سیمو کې خلک د خوراکي موادو د کمښت سره مخ و. خو د طالبانو د راتګ نه وروسته نه یوازې دا چې په افغانستان کې بهرنۍ مرستې بند شوې، بلکې د افغانستان میلیاردونو ډالر بهرنۍ شتمنۍ هم چې ډېرې په متحده ایالاتو کې دي کنګل شوې دي. د افغانستان نوی کابل بانک د وی خبر پاڼې په خبرولو سره خپل ټولو ګډونوالو ته اعلان کړی چې په کابل ښار کې 14 څانګې د دوی پر مخ پرانیستې دي. دغه بانک ویلي چې دوی نه یوازې په کابل بلکې په 2 ولایتونو کې هم خپل څانګې پرانیستې دي او د دې بانک ګډونوال کولای شي چې خپل راکړې ورکړې په اسانۍ سره ترسره کړي. د افغانستان د نوی کابل بانک په خبر پاڼې کې دا هم ویل شوی چې له دې وروسته خلک کولای شي د برق د بلونو پیسې هم د تحویلې لپاره دغه بانک ته راوړي. یاد بانک په داسې حال کې دغه اعلان ورکوي چې د طالبانو له راتګ وروسته د بانکي خدماتو پس بهیر خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 1.90 افغانۍ، درویش پوله 1 یورو 1.04 افغانۍ، 1 انګلیسي پاوند 1.60 افغانۍ 50 پوله، 1 سعودي ریال 1.50 افغانۍ 50 پوله، 1 ایراني تومان 3 افغانۍ 28 پوله، 1 هندي کلدار 1.90 افغانۍ او 1 پاکستاني کلدار 4.90 افغانۍ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د پاکستان د حکومت او د غیر قانوني تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ شوی. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر پرون وویل چې د یو تړون لمخې حکومت او وسلوال طالبان پر اوربند سله شوي دي. وروسته د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد عمر خراسانی هم په یو بیان کې دا تایید کړه او وی ویل چې دا اوربند به د نومبر له 9 یعنی لنن څخه د دسمبر تر 9 پورې دوام وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال غلام غوس راکوي.
د اطلاعاتو وفاقي وزیر چودري پواد حسین لخوا تیر ماښام رسنیو ته پخپور شوی یو ویډیو بیان کې ویلي شوی دی چې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په ترڅ کې په ډزبندۍ کولو سلا شوې ده.
ایک معاہدے کے تحت حکومت پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان مکمل سیز فائر کے اوپر آمادہ ہو چکے ہیں.
دوزنامه ترمخه تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت په مکمل دزبندۍ سلاشه ویدی. مذاکرات به د پاکستان د عین او د قانون لاندې کیږي. په دې مذاکراتو کې به د ریاست د حاکمیت، ملکی سلامتۍ، د اړوند علاقو د امن او د ټولنیز او اقتصادي استحکام لحاظ ساتل کیږي. او په دې مذاکراتو کې د افغانستان لنډمهاله حکومت د سہولتکاری رول لوبولې دي.
یعنی جو عبوری حکومت ہے انہوں نے سہولتکار کا کردار ادا کیا ہے.
هم 13 ورځ بیا په اسلام آباد کې د قومي سلامتۍ په اړه د پارلماني کمیټې د غونډې وروسته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د طالبانو سره په مذاکراتو کولو نیوکې کړې دي او هغه ویلي دي چې داسې مهم معاملاتو توې کولو کې په پارلمان کې مشاورت پکار وو.
او جو بھی پالیسی پارلمان کے اپروول کے بغیر بنے گا اس کا کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہوگا اور وہ کامیاب.
کومه پالیسی چې د پارلمان د منظورۍ نه بغیر جوړیږي هغه به قانوني حیثیت نه لري او کامیاب به نه وي. تحریک طالبان پاکستان زمونږ پوځي سپایان وجلی دي، زمونږ قومي مخکخان یې وجلی دي او د ای پی ایس ماشومان یې وجلی دي. نو دوی څوک دي چې د خپلې اندې د دغه وسلوالو سره خبرې کوي؟ زمونږ په اند چې د پاکستان سره پالیسی هم وي نو پارلمان به د هغې منظوري ورکوي. بلې خواته تحریک طالبان پاکستان هم د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو په اړه یوه خبرپاڼه خپره کړې ده او د طالبانو د ویان محمد خراسانی لخوا د خبرو اترو پخلی شوی دی. په دغه خبرپاڼه کې څلور نکات لیکل شوی دي چې پکې په لومړۍ نقطه کې ویل شوی دي چې مذاکرات مخ په وړاندې د بوتلو لپاره بیلابیلې کمیټیانې جوړې کړې شوې دي. په دویمه نقطه کې د 9 نومبر یعنی د نن نه تر 9 دسمبر پورې د یوې میاشتې د اوربند خبره ده. په دریمه نقطه کې په دواړو خواوو د ډزبندۍ د احترام کولو خبره ده. او په څلورمه نقطه کې لیکل شوې دي چې د افغانستان طالبان د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کولو کې د دریمګړي رول لوبوي. خو د دې ذکر شوی معلوماتو نه علاوه د پاکستان د چارواکو او د طالبانو لخوا د مذاکراتو د نورو جزئیاتو یا بندیانو د خوشی کولو یا نورو معاملاتو په اړه څه نه دي ویلې شوی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز باس لرو. په نننۍ باس کې به د افغانستان په اړه د هند په کوربتوب د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو د غونډې د اهمیت او اغیزو په اړه خبرې اترې واورئ. خو له هغه مخکې، په کندز کې د یو شمېر سیمه ییزو رسنیو مسؤلان وایي چې په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو په پایله کې په دې ولایت کې رسنیز فعالیتونه ټکنی شوي دي. د همدراز وایي چې یو شمیر سیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي دي.
د اقتصادي ستونزو له امله په کندوز کې 14 سیمه ایزو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي. او په دې شمیر کې یو تلویزیون و سیمه ایزې راډیوګانې او شپږ چاپي رسنۍ شامل دي. په نوموړي ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو چارواکي وایي د پخوانی حکومت په حاکمیت کې په کندوز کې 15 راډیوګانو، 4 خصوصي تلویزیونونو او شپږ چاپي رسنیو فعالیت درلود. خو د طالبانو په واکمنېدو سره 14 سیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي دي. په کندز کې د خاور تلویزیون مسول اکمل رحماني له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
سابق دمنګ رسنې په اعلاناتو په بعضې پروژو باندې چلېدلې اوس هغه تمام شی صفر دی ختم دی نو که چېرې همدغه شرایط دوام ولري نو دغه ټولې رسنۍ سقوط سره مواجه کېږي په قندوز کې کلس رسنۍ ویل په لسو کې درې دانې فعال دي او نورې ټولې بندې دي
د ځینو رسنیو مسؤلان وایي پخوا دوی د یو شمېر موسسات او دولتي ادارو پروګرامونه پروژې او دغه راز سوداګریز اعلانونه یې خپرول او له همدې لارې یې خپل لګښتونه پوره کول خو د نظام بدلون له کبله پر دوی عایداتي سرچینې بندې شوي دي او له امله یې رسنۍ د سقوط له ګواښ سره مخامخ شوي دي په نوموړي ولایت کې د راډیو کندوز مسؤول حسیب الله حساس وایي
په کندوز کې یو شمېر رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله د خپلو دفترونو دروازې تړلې دي او اوس محدودې رسنۍ فعالیت کوي او که چیرې دې وضعیت ته رسېدنه ونه شي ښایي په راتلونکي کې پاتې رسنۍ هم خپل فعالیتونه بند کړي ځکه اعلانونه نشته او نه هم ملاتړ کوونکي دفترونه
په شمال ختیځ زون کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مسول شهبا صابری وایي چې چیرې په افغانستان کې حاکم نظام د سیمه ییزو رسنیو وضعیت ته پاملرنه ونه کړي ښایي په کندز بغلان تخار او بدخشان ولایتونو کې لسګونه سیمه ییزې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي
فعلا یک تلویزیون خصوصي به نام روشنی خاموش
اوس مهال په کندز کې د روشنی په نوم یو تلویزیون خپل فعالیت بند کړی و سیمه ایزی رادیوګانې فعالیت نه لري او د غراز چاپی رسنۍ هم هیڅ فعالیت نه لري اقتصادي ننګونې نه یوازې په کندز کې بلکې په شمال ختیځ زون کې د رسنیو پر وړاندې جدي او اصلي ستونزه بلل کیږي
د کندز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس متی الله روحانی وایي دوی د اسلامي ارزښتونو او د ملي ګټو په رڼا کې د رسنیو له فعالیتونو ملاتړ کوي
اکثرت وی بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي دي او هغه چا سي نه دي پیل کړي هغوی ته موږ دعوت کوو ورکو چې راشي خپل فعالیتونه پیل کړي دوی په برخه کې هیڅ نوې ستونزې نه لرو او زمینه ورته برابر وو تر څو دوی خپل فعالیتونه وکړي نو ټولو رسنیو ته که رادیوګانې دي تلویزیونونه دي ټولو ته زموږ لورې اجازه ده او دعوت ورکوو چې راشي خپل فعالیتونو ته بیرته ادامه ورکړي
د یو شمېر خبریالانو په وینا په افغانستان کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله نه یوازې دا چې یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي بلکې اطلاعاتو ته لاسرسی هم محدود شوی دی او دې مسلې خبریالان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي خو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس بیا وایي دوی تل هڅې کړي چې په وخت سره دقیق او کره اطلاعات خبریالانو ته وړاندې کړي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم حامد زه یو تن دکاندار د کابل لکارتیناو څخه خبرې کوم مشکل مودا د وکله چې د طالبانو حکومت راغلی دی موږ دکاندارانی اوس راغلی دي دکانونه مترکی او د عادي دکانونه چې مثال په دولتي ځمکو کې جوړ شوی الته کورونه دي د متر مربع په سر باندې دوی 15 روپۍ واړي او وایي چې دا به میاشت میاشت دکان شاروالۍ ته تسلیموي یعنې په وړوکې دکان امي نو د میاشتې 2000-2500 افغانۍ پرې راځي موږ کرانشین یو زموږ د دکانو کرایه 2000-2500 افغانۍ ده نو دوی وایي چې 2000-2500 به موږ ته راکوي او مالک ته به هم ورکوي او که داسې نه وي نو دکانونه هم پرېږدي دیوال پکې وکړي
السلام علیکم فرحان د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم زمونږ د دغه دولت نه یو خواهش دی یو پوښتنه هم ده چې دغه د ګاډي کې ګرځي شخصي ګاډي کې که دولتي ګاډي کې دا سره خپل وسلې یا سره د دروازو نه ایسي خلک ته مرمۍ تیار تیر کړي هغه زمونږ پیغام دی خلکو ته ورسوي چې دا خلک ډېر په دغه ستونزو کې اخته دي مرمۍ تیر کړي سلاګانې میلې د ګاډ نه ایسي دي که راکټي که پیکایي که ورسره فیلډرې مثال که ورسره جکساري کرشي دغسې ګرځي دغه ډېر یو حالات خراب دی وام مخي خلک خفګان سره مخامخېږي مشکلات سره مخامخېږي وسلام
منانا نو کوځي دې زموږ ویلا د ګریش مصالې سي باندې کوي ولا طالبان د نور پوره چا وخت سوال چې د 10% په داخل باندې وایي چې د خلکو سي چې خپل څوک شو کې مشکلات خلک پاتې شو مړه خلک تر ناز کې افغانستان ډېر سخت د پښتو یو مرګ غواړو چې د امر سره سمو شور خلکو ته ورسېږي نور وایو چې موږ د افغانستان د سمو سره افغانستان خو ته د مرګ سره د افغانستان خلک دې ډېر سخت د پښتو یو چې کلم ده او د ازادي راځي چې د نو خوښ چې د نو په ځان نشي چې وسلام ورسره
زما پیغام دا دی ټولو طالبانو ته چې ملي اردو او پولیس په خپل ځای کوي. اے خدای بندګانو، دا خو څوک پار نه دي، خپل ملي بیرغ په ځای کوي. تاسو بیرغ